زی برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پایل شو چې وروسته شمیر زرګونو کسانو ته ورسید. نن د ورځې په پایل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلت وباله او ویویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګیډۍ کېښوده او ویویل دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاسو دولتي خبري اژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شوي روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې. د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزې ژوندې خبرونې په وړاندې کولو لا تاسو سره د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان د دموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دموکراسۍ او پراختیا په برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکمرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې راسره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په ملمنو کې چې د ځوانانو د سونې ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاوانونو لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته ښه راخلاص وي. ښه راغلی. دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا، تاسې هم که زما غږ اورئ نو ښه راغلاست خپرونې ته.
فرمان صاحب، تاسو د ټولم کرام اوریدونکو درنو میلمنو ته.
ها کور مودن درنو اوریدونکو، دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون راسره یوځای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. پیدا لیکو شمیرې مو دي 0995 45 40 او 0 822 55. ویساسه په سر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا چې لستنه د اغیزمنو سیرو په توګه پیژندل شوی دی، په دې کې ستاسو نوم هم دی. قدرته وایي چې ستاسو نوم ولې په دې کې راغلی دی او اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي. مننه فرمان
صاحب، دا چې د دموکراسۍ او پرمختګ د افغانستان ادارې اغلب کسان انتخاب کړی او قاوه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی، په 2014 کال کې د سواد نړیوال ادارې زه په ځوانو رهبرانو کې راوستلی وم. هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوم مند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دې ته چا ور معرف کړی وم یا چا زما بیوګرافي ور کړی وه. خو چې کله لیست اعلان شو، روسی صاحب ماته لیست واستاوه چې دلته دا وګوره. بیا چې ما هغه لیست وکاتې، په لیست کې نه کسان نور او لسم ځوم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا بس یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، نور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هیڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې ما سره هیچ چا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې ما بیوګرافي اخیستې یم. د ماغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی، د ماغه معیار د لارې په همدغه لس کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی منداري یعنی لیر چې په پاکستان کې انتخابي شي باید مش پرګبان دا شکونه کو چې دا فساد یا درغلی ده یا وایسته ده یا فلانکی دی او په دا تیرو کې اکثره هغه کسان چې هغه ډېر مشهور تیریږي په پاکستان کې ډېر کار کړی یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت یا په میډیا کې تر موږ ډېر مشهور دي شاید موږ ډېر کم کسان وپېژني خو زموږ دپاره دغه شیان څه د نورو څخه جلا اوسي زه په تر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید موږ کارونه تر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب چې موږ ډېر ازم تر دوی کم وو چې په دې لیست کې راغلي وو.
بلې وې صاحب، آیا برخه مشخصه شوې دي چې تاسو په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې اتزیرې په توګه باندې پیژندل شوې؟
د دې غبنجاد شرایط همداسې چا چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دوی دا ټاکل دي تیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یووالي لپاره یې کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې یې کار کړی وي او هغه کار یې د افغانستان او د نړیوالو ټولنو په شرایطو باندې برابر وي د سولې او ډیموکراسۍ لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د عیسوي کال په نسبت درته وایم ما د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی و او هلته مې تعلیمي پیغام څلور دېرش ولایتونو ته رسولی و. هغه کې مې څو برخې یو دا چې د سولې د پیغام او د تعلیمي پیغام خپله د سولې پیغام دی څلور دېرش ولایتونو ته د یووالي په دې معنا و چې موږ هېڅ فرق یعنی ونه کړی موږ یو ملت و. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو او د فساد برخه اهداف و چې ما ټول هغه څه د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریک کړل چې په کومو ولایتونو کې په معرفت برخه کې په شوونې برخه کې کوم فساد و هغه مې له میډیا سره هم له رسنیو له لارې د کانفرنس له لارې شریکې چې فساد پر ضد مې همدا کړی و. د دوی شرایط همدا و هغه کسان چې د ډیموکراسۍ لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي له هغوی څخه څوک انتخاب کړي. نو زما خپل شرایط هم د همدغه برابر و او نور دوستان به هم همداسې دغه شرایطو له لارې راغلي وي.
ویسا صاحب ستاسو لپاره سږ کال طلایي کال ځکه دی چې تاسو او ستاسو ورور عطاولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سږ کال د معارف د جشن په ورځ تاسو د مډالونو په ورکړه سره لمانځل شوي یاست. د دې نه خبر یې که د دې نه زه خبر کړم
تورمان صاحب یو شی مې چې تېره ورځ دوستانو راته ډېر زنګونه ویلي وو چا پیغامونه پرې ایښي وو هغه په ځینو برخو کې ما ته هر وخت چې میسجونه کړي وو د مبارکۍ دپاره ما زه څو ځله چې په کومو لیستونو کښې راغلی یم یا د چا لخوا لمانځل سوی یم خو مسایس پنه هېڅ وخت هم زه حاضر نه یم یا کله په هند کښې په زده کړو یم یا ډېر وخت په مرکز کښې نه یم ولایتونو کښې یم یا څه کله چې ولسمشر لخوا څخه د ولسمشر لخوا څخه هم همداسې پرېکړه سوې ده. تېر ځل ولسمشر د تېر کال که ولسمشر موږ سره تماس نیولی و د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو په هغه سیمو ته کتاب رسولی دی او کتابتونونه مې جوړ کړي دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه موږ میډالونه نه غواړو که چېرې ولسمشر زموږ سره ملاتړ کوي او زموږ د میډال پر ځای دې زموږ معنوي سپورټ او مادي سپورټ وکړي یعنې هغه ولایتونو ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو د کتابتونونو جوړولو برخه کښې کار کوو د هغه لپاره دې زموږ نور هم ملاتړ وکړي یعنې موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو په یوه میډال باندې موږ څه نه شو کولی. خو بیا ما ورته رد کړي خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري او د غزنفر صاحب دوی په ګډه مشوره ولسمشر ته لیکلي وو چې دوی دوه باید خامخا په همدغه ورځ دوی د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند ښوونځی یې خلاص کړی دی او یا څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی دی هغه څومره یتیمان ماشومان یې راوستلي دي یا کومې برخه چې موږ معرف برخه کښې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته حتماً میډال ورکول شي. تر دې وخته پورې بیا نه زه او نه زما ورور عطاالله ویسا موجود و هغه شمال ته تللی و په خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کښې نه وم خو یوه ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواري ورور ته زنګ وهلی چې تاسو باید پروګرام ته راشئ هغه ورته ویلي وو چې زه په شمال کښې یم نو سبا ته نه شم تللی یعنې زموږ په غیاب کښې بیا میډالونه اعلان شوي دي. خو 2018 کال د عیسوي کال ځکه زه خپل عیسوي کال باندې کار کوم دلته محصل یم په هند کښې ما انقلابي کال بللی وو یعنې د تعلیم د انقلاب دپاره ډېرو دوستانو ما ته میسجونه کړي وو چې دغه کم چې میډال راغلی د ډیموکراسۍ بنیاد لخوا څخه په لسو غوره څېرو کښې راغلی همدغه انقلاب دی. ما ویل نه انقلاب ورسته راځي چې موږ څه کوو. دا چې زه اول دغه کال شروع شوی دی درېمه میاشت د ختمېدو ده، دا تر اوسه پورې عام هغه کار چې موږ غوښتې هغه نه دی سوی، خو په دې راتلونکو میاشت کې به هغه کارونه وسي چې زموږ دپاره به په تعلیم برخه کې انقلاب راځي. یعنی د ډېرو بندو ښوونځیو دروازې به خلاصې، ډېر عامه کتابتونونه به جوړ شي، ډېرو کسانو ته به د لوړو زده کړو هم د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. هغه موږ ته انقلاب دی، خو دغه مډالونه اوس څه قسم معنوي سپورټ دی د ولسمشر، یعنی ولسمشر موږ کار ستایي یا دغه کومه اداره چې دا کار موږ ستایي، زموږ لپاره یو معنوي سپورټ دی. خو ډېر ارزښت موږ همدې ته ورکوو چې څومره کار باید اوس په هغه برخه کې کار وکړو چې هلته څه کولای شو.
بله بله، وی ساسه مون دعا کو چې ساسه نمونه نور هم په نور لستونو کې هم اضافه شي، غیر لدی چې په ټول لست کې راشي. په نور ډیرو هغه لستونو کې چې د ویاړ وړ دي ساسه نوم دې اضافه شي. روفي صاحب، تاسو راځو تاسو نوم هم په دغو اغیزناکو څیرو کې لس اغیزناک څیري چې کوم دي، که تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو په کوم برخه کې کار کړی دی چې ستاسو نوم هم راغلی په دغه لسو اغیزناک څیرو کې. که څه هم داسې خدای مکونه انګیري چې زه معلومات نه لرم، ستاسو په اړه باندې ډېر معلومات لرم، خو کېدای شي یو شمېر اوریدونکي معلومات ونه لري که تاسو خپله ورته ووایئ. دا بخیر
تورمن صاحب، مننه. اوریدونکو ته ټول ته سلامونه د علیکم وایسا صاحب ته زما همکار چې دلته میلمه دی دی ته. زما خو تقریبا شپالس کاله کیږي چې زه مدني ټولنې کې یو رضاکار، یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم، او پروس کاله نو د هغه نه یو تقریبا شپږ میاشت مخکې 2014 کې زه د مدني ټولنې چې یو عمومي آدرس دی ورته ګډ دالې ورته وایي یا ګروهي کاري مشترک جامع مدني، زه د هغه رئیس په صفت وټاکل. نو پروس کاله مې تقریبا د شل نه دیرش خبری کنفرانسونه می نیوله دی او تظاهرات و اغا شایان چه مدنی طولونی لادرس نه اغا اساسات چه دی، اغا اصلی وظیفه چه دی اغا مکاره دی، او داغ گرو چه مخ که دیده نه خلق نی پیجندل، صرف اغا انترنشنل نوحادو نی پیجندل یا ریاست جمهوری یا عرق یا نور اغا خاص ادرسونه دی پیجندل. ما خلق بانده و پیجندل او خلق سه مشکل چه در لو ده ماته بیا مراجعه کهو لکه چه وکیلان تزی یا مجلس تزی. نو د دې پرسنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه. هغه سهمیه چې د مدني ټولنې وو هغه همیش ارګ یا ریاست جمهوري نه ورکو، لکه یو انټرنیشنل غوند څه کېدل لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور، بیا هلته د مدني ټولنې استازي دوه کسه وو، اگر چې دې چې 15,000 مدني ټولنې دي. بیا مې دې لپاره د تخایي وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفر سهمیه واخیست. هر مهمه غونډه، دوه مهمه غونډه کې چې یو جاینت مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وایي چې هغه ټول سفیران ورته راځي، هر کې جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي، او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات عالی رتبه راځي. د دې سهمي هدف څه شو؟ چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلکو آواز هلته پورته کړو او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي هلته، یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي. نو دغه دویم یا دریم موضوع. بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي. دا د قندز دویم سقوط څه وشو پروس کاله، ما یو صندوق مې جوړ کړه، صندوق کې هر ټولنې ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راواچو، پیسې دوی نه مې راټول کړه، هغه کتوال چې بې ځایه شوی هغوی ته مې توضیح کړه. دا مې دې لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دي باید هغه اس را ژوندی کړو، چې موږ او تاسو تاریخ سره ډېر قدامت لري، چې موږ تاسو په خامو جرګه درلوده یا نور موضوعات هم درلوده چې خلک عشرونه کوو یا نور موضوعات. نو هغه اصلي شی را ژوندی شي که چېرته بله ورځ دونر نی موږ په خپله لاس په کار شو دغه مدني کارونه وکړو. دایم بل کارو، او بل زه تقریبا زما لاس کاله کیږي چې د ځوانانو لپاره زه همیش تخفیفونه نیسم. تقریبا او یا پانتونونو سره مو قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي. دا تقریبا د لاس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې. او پروس کاله د یو دیرش کسان چې برنده شوی وو زابل او کندهار لار نه، یو دیرش زموږ تاسو هیوادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ. دوی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي، نو دوی پسې مه ګرځئ. بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه. اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي، هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونو کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري، که چېرته دوی تاسو ته کوم مثبته ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي. بیا دوی راغی، بیا مونږ یو خیمه ووهل. دا خیمه تقریبا څلور میاشت دوام وکړه، او څلور میاشت د خیمې کې دد خیمې کې دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی، یعنی نور مختلف ادرسونو لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول کړو. او دغه دد خیمې تقریبا انټرنیشنل کړی و، یو دېرش یا اتویشت اروپایي ملکونو کې تظاهرات وشو د خیمې ملاتړ په ارتباط، درې زره استرالیا کې تظاهرات وشو، کاناډا کې وشو، حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مل لغوه کړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي. هغه ملکونو ته مو ویلی و بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی و، مشروط کړی و چې د دغه کسان چې برنته شوی دوی وضعیت را معلوم کړي. بیا خوشبختانه د دوی نه پنځه ویشت کسان راجبندی پیدا شو او خوش شو. نو دا یو کار و، او د دې تر څنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنه کې داسې یو ستراتیژیک دادخایي مې وکړه، او دا ستراتیژیک دادخایي ګراس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا، داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې، ځکه هېڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړه، او هېڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دادخایي وشي. نو دغه کارونه و، نو د دې تر څنګ دا ځینې نور موارد هم و، لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دوی لپاره مې ډېر دادخایي وکړه، تلفات ملکي لپاره. نو بیا زموږ داسې و چې داسې تنه دولت لپاره نو، یا مخالفین لپاره، هغه ایساف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونو کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې محقق کوو میډیا کې، داسې نه و چې موږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص ګروپ لپاره یا دولت لپاره موږ غږ پورته کوو. داسې موږ غږ پورته کوو بې طرفانه، چې هم دولت هم انټرنیشنل نهادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دغه پرتباط هم دادخایي او منظم دادخایي مو درلوده. او اصلي هدف یې زم نه پوهېږم چې دوی سره قماره اوستی دي دا لس کې، ځکه زم تر اوسه پورې موږ ډېر لارې لرو چې لار شو، او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډېر حق لري چې هغه هدا کو، او دغه لس څېرې چې تحصیل ګزاره څېرې چې دوی ویلی دي خدای دې وکړي چې
یعنی بیر شکه چې دا حق بولرلو. ښاغلی ننګیال، ور به تاسو ته درکړو، مخکې مې هم تاسو وویل موضوع چې تاسې مثلا د دغو ځوانانو په هڅونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې دې ته پام سره یو څه اضافه کوم، هغه ده چې دغه ځوانان په تحصیل لرونکو یا اغېزمنو څیرو کې راغلي دي. مطیع الله ویسا او عطاء الله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول. یو سبل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړورې میرمنې په توګه باندې دا لقب ورکړ شو، دې ته ورته نور لاسته راوړنې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلابیلو برخو کې، د ورزش په برخه کې مونږ مثلا لاسته راوړنې درلودلې، او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول. ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته، او یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته، ستاسو په نظر باندې دغه نمانځنې ګټې تاوانونه یې په دې اړه راته ووایي.
بلکې سلامونه وړاندې کوم، او بیا ښاغلي رؤوفي صاحب، ښاغلي وایسا، او ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام یې ورکړی دی. ښاغلي رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامو او سریال په برخه کې کار کوي، ښه کار کوي، هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري، همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډېر توپیر کړی دی او ډېر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. مونږ که څو کاله مخکې وګورو، زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس منګه ګورو چې زمنګ رسنیم کرا کرا یا ځینې ادارات نور اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گزار شخصیتونه چې نومولې دي، لکه اغلې رویا سادات د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زویم شه دا ډیر نیک اقدام دی او دی اخته به ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غونډه جنگ زپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چولتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوند او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک له منځل کیږي، دوی ته مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي، او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به خورا ډیره وي، او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هر برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او کدا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال ترلوده په امریکا کې، یو ونه وه چې ډېره تاریخي ونه وه، 300 کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر 2 کاله وخت تیر کړه، 2 کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډېر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان د معرف فرور پر ورځ ولمانځل او دغه لس کسې چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم، او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام کړی دی.
ډېر مننه. قدر من اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مېلمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0995 او 0225 یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر ښه مخکونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس. اوس هم ستاسو تلیفونونه ورده، تلیفونونه ستاسو اخلو. ښاغلی مطیع الله ویسار سره په تلیفون دی، دا به هم ستاسو په پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی خلیل رؤفي او آرش ننګیال سره په سټوډیو کې دي، دوی هم شته دی. نو مهرباني وکړئ، یو اوریدونکی را سره په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. له بکوان ولسوالۍ نه نوم وبخښئ. بلی، لا استاسی
مازا غابرین
استاسی جگه گورم استاسی نوم
دا البته.
میره بانی بکی اخبالا پختان اکل رای که نظریه لرای رسل شریک که. بلی، دغه اړیکې له ماول نه ستونزه درلوده، د اورېدونکي نوم سم وانه اورېدل شو او نور هم غږې پرې پرې راتلو. تاسو دوستانو که چېرې موږ سره اړیکه نیسئ، یو داسې خوندي ځای ځان ته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله ازادي راډیو ده، مهرباني. مننه، کور ودان. څوک له کومه ځایه ورور ځان راوپېژني؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان کراو پیژنې څوک له کومه ځایه؟ دا اړیکه هم پرې شوه له بده مرغه. بل اورېدونکی هم شته. کله کله داسې وي چې دغه اړیکې وروغېږي، خو د دوستانو غږ سم نه راځي، یا د راډیو غږ لوړ وي، او یا هم هغه ځای چې باید خبرې ورنه وکړي هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي، که سم ځای انتخاب شي دا به ښه وي. یوه اړیکه راسره ده. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
محترم ته مو سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وړاندې کوم. فضل هدي وردګ یم.
وردګ صاحب، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده تاسو ته موضوع اخیستی.
مننه. محترم درنه ملمنه، ډېرې مهمې خبرې وکړې، خو له مو په نظر باندې ته به دومره ووایم.
فکر کوم چې په اړیکو کې څه سندره. په هر حال خپل ملمنو ته ورځو، اړیکو بیا وروسته راواخلو. ویسا صاحب، تاسو را سره ان شاء الله؟
بله بله، نورمان.
ویسا صاحب، تاسو وویل چې ویسا صاحب اول وخت کې دینه پښتنه د مطرح کوم، یا خاطره به خپله درته ووایم. د روژې میاشت وه، یوه ورځ په یوې راډیو سره په یوې ادبي خپرونه کې میلمه وم. نو پس له ماښامه تقریبا 12:30 بجې د شپې وې، نو په دا راډیو چالانه وه، لایف خپرونه، او زه په تلیفون ورسره یم او زه خوب وړی یم ورته. نو بیا داسې شو چې یو وخت د دې انانسر په غږ راویښ شوم چې وایي چې تاسو پوښتنه واخیسته. ما ورته یوه پوښتنه مې واخیسته، خو ما غږ پلې پلې کېدو سم مې ونه شو اورېدلی. ولې هغه پوښتنه ما نه واخیسته؟ ځکه زه خوب وړی وم. نو ځکه م په تاسو باندې غږ وکړ چې ما چې انشاءالله یې راسره، ځکه هند هم سخته ګرمي لري، ما چې خدای مکه خوب نه وي وړي.
نه نه نه،
د فساد خبره تاسو وکړه چې تاسو چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړئ د پوهنې پرخ کې، د فساد سږ کال ولسمشر په خپله وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال یې وکړه، هغه په دې ټینګار وکړ چې د ښوونکي او د زده کوونکي د حق چې څوک خوري هغه د بخون وړ نه دی. دغه شان یو شمېر د ولسي جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې فساد برخه کې، او دا چې مثلا دغه ودانۍ ولې نه لري ښوونځي په دغو کې په ولایتونو کې، دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې کې چې دوی لاړ دي هغې وخت کې د آیات په توګه باندې اپلای په توګه باندې د پوهنې وزارت چارواکي انتر قومي مشرانو پورې په دې کې ښکیل دي. ستاسو موندنو څه ښودلي د فساد په برخه کې دا تیر کال مو چې درلودل، آیا واقعا فساد موجود دی؟ په کومه کچه دی؟ لوړه کچه دی که ټیټه کچه؟ څنګه دی؟
تورمان صاحب، بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست، دوم، دریم لیست کې د فساد برخه کې، نو هغه ملمدار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته. او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اولس کلونه، یعنی تر ټولو وزارتونو که زه وایم، ډېر فساد همدلته وو، هم د خیالي ښوونځیو، هم د خیالي معلمینو، هم د تعمیر په برخه کې ښوونځي ورک، هم کتابونه ورک، هم ډېر شان وو. دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بندي، لتونه یې څه دي، ولې بندي، په کومو برخو کې ښوونځی بندي، او پیسې یې ایستل کېږي، فساد یې او څنګه دي، همهغه هم یو سروې په توګه یې خپله حق هوئ چې خپله څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی یم، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کوم ولایتونو کې څومره ښوونځی دي، او نسبتاً ورکو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی، په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بندې، خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي، چې بیا
معرف دین چارواکی ولسوال قومي مشران کوم مخ چتاس ول فاوی سره شریکان دي. دوهمه برخه دا ده چې پړی رسیم چمدا چې سوي دي کتاب هم خرڅوي دي. د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکوي. دریمه هغه برخه ده چې تعمیرونه په برخه کې ده چې کم تعمیرونه جوړ شوی نه دي پیسې استلسي دي. یعنی هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کوي د کومو سفارتونو چې مرسته کوي دا وایي د تعمیر جوړول لپاره ډېر مرسته کوي دي. مثلا یو مثال د ډنمارک یو موسسه ده هغې په افغانستان کې 210 څو په شاوخوا کې ښوونځۍ جوړې کړې دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي یو افغان چې هلته کار کوي له بهاره څخه چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځۍ معلومې کړي چې زموږ ښوونځۍ رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی چې معاش ته باید تاسو راپور راکړي چې زموږ پیسې پر ښوونځۍ لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځي په هغه سیمه کې دي چې موږ هلته تګ نس کولی. هغه د مخالفین وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا ورته لیکي چې کله چې زما ښوونځي ما پیسې مصرف کړي دي هغه د مخالفینو په لاس کې دي ته تګ نس کولی نو زما پیسې ولې مصرف شوې؟ چیرې مصرف شوې؟ نو دا مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کوم ولایتونو کې چې موږ څېړنه وکړه ځینو سیمو ته زه ولاړم ځینو سره د خلکو سره وغږېدم ځینو زموږ د قلملار همکاران وو پیر ښوونځي ورکی وی اته د ښوونځي نوم هم نسته خو د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوي دي. همدا فساد نو روان وو. خو بیا یو خو لویه ستونزه د افغانستان د تیر دولت او دمدې دولت دا وه د پوهنې وزارت تل له سیاست شکار شوی دي. دا له حزبونو سره ویشل شوی دي. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي کله بل څوک راځي کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرست وو د تدریسی برخه کې مهم دی ډاکټر ابراهیم شینواری هغه اراده درلوده چې فساد راکم کړي. خو هغه یو کس دی په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه د فساد را کنټرول کړي په سیمو کې. خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړی نو فساد اوس هم موجود دی. خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې وو. خو اوس یو څه راکم شوی دی. خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ دا چې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سیم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ دا چې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې د کتاب پیسې د ښوونځۍ پیسې د معلمینو معاش ایستل کېږي وځي وزارت یې ورکوي خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویساسب تاسو نو یو بل پوښتنه هم کوو بیا نو تاسو وخت ډیر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو دغه کال لپاره تاسو مډالونه واخیستل نامه خدا اغیزناک څیره هم شوی او تاسو خبره د انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره مثلا روان کال چې دی روان میلادي کال لمریز کال وبخې د دې لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه دي که دا هم راسره شریک کوي بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو. یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي. خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته زیات ماشومان ته کرتاسیا ورکوي خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیا له ځانه سره وړم. زه کلته د ښوونځي یو څېړنه نه شم کولی چې هلته ښوونځي بند دي یا یو سیمې ته تلای نه شم چې خلک څه وایي د دوی فکرونه څنګه دي دوی څنګه راویښ کړو ولې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو قومي مشرانو سپین ډېرو سره باس وسي چې ولې ښوونځي بند دي ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل موږ تر اوسه پورې تر 2015 پورې څخه زیات بند ښوونځي لرو. موږ پر همدې کار کوو. نو 2013 کال کې مې انقلابي کال بللی دی او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنې وزیر ټول په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو. نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې شش کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. تېر کال په نسبت باید شش کال ډېر کار وشي. نو د قومي مشرانو سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند دي. په 2013 کې شاید ډېر بند ښوونځي خلاص دي خصوصا هغه سیمو کې چې هلته جنگ روان و. د مختلفو لاملونو هغه لاملونه چې اوس باس کوو ډېر اوږد دی. خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي ولس مو دې ته قانع کړي دي چې تاسو خپله راپور کړئ خپله عریضه وکړئ له دولت او ښوونځي وغواړئ خپل بچان نجلۍ او هلک دواړه ښوونځي ته واستوئ. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي یا هر مشکل په جوړوي تاسو خپل وته ودرین شوندې هم تاسو دوهم کور دی نو فشتال پرم دغه کمپاین باندې ډیر کار کوو په جنگي سیمو کې خبري روان دي خو دین شان شاید مخکې ونه وایي په کوم سیمو کې څومره شوندې خلاص شوی دي دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي تر اوسه پورې موږ تر 19 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالۍ کې لرو ډیر خلک دا پوښتنه هم کوي چې تاسو کتابتونونه په ولسوالۍ کې خلک په ښار کې کتاب نه وایي ولسوالۍ کې به څه ګټه وي اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر راژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې هلته موږ د ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناآشنا دي هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړی زه مثالونه لرم د خلکو سره لګېدلی یم حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي د خلکو سره خپله مرکې کړي دي چې د کتابتونونو څومره ګټه وکړله څومره خلک یې راویستل څومره یې ښوونځي ته وتل څومره یې مطالعې ته وتل څومره یې د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل همدا کار به وي چې سږ کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلفو برخو ته خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېره ضرورت یې عجل ضرورت یې کومو خلکو راڅخه غوښتنه کړې ده هم هلته کتابونه ورسو هلته کتابتونونه جوړ کړم دا د کتاب راټولولو کمپاین مخ ته بوزو او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې یا غریب دي یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته رسای نه لري اقتصادي ستونزې لري هم هغه برخه کې همداسې پلان لرو چې دوی ته د نورو زده کړو او د اقتصادي زده کړو زمینه برابره شي نو شان نور هم ډېر دي نور وخت چې وخت ونیسم د نور دوستان هم خبرې کوي هم دا وي وخت ونیسم
ډېر ډېر مننه وې ساسه بریا مو غواړم کور مو ودان ژوند دی وسه چې ډېر لري مو خپل وخت مونږ ترکه او د ټلیفون په کرخه را سره وای کور ودان
تاسو هم ډیر مننه
بلی روفي صاحب تاسو راځو تاسو په نظر باندې د مدني ټولن چې کوم فعالیتونه کوي کنه تر کومه پرې اغیزمن دي ځکه یو وخت دا نه وی چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي و ارکلی ور نړیر خو وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته ساس په نظر باندې څومره شفاف دي څومره پاک دي او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین او که څنګه نه دا تورونه دي ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي که زموږ تاسو روشن فکر دي که د پانتون استاد دي یا د هر څوک چې دي متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي هلته فساد شته دي صحت کې فساد شته دي نو همداسې مدني ټولنې کې هم فساد شته دي داسې نه دي چې دوی ټول نه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کول لپاره یعنی د خلکو ترمنځ رای جوړولو لپاره دې ته داسې قرنها وکړ دي زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي دا تیر کوشنی دي ولس کال عمر کېږي او هغه اصلي مدني ټولنې البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو په خام درلوده دا د سازمان یافته او سیستماتیک نو اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته راید شوی دي دا دې لپاره دي چې خلکو او د حکومت ترمنځ یو پله شي او د قانون مداري لپاره یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي او د حکومت کنټرولول لپاره دوی یو قوت دي چې حکومت کنټرول کې چې هغه وعده د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي یا هغه خط ماش یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تخیل لپاره یا د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره د مدني ټولنې اصلي وظیفه دي خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو مدني ټولنې چې دی متاسفانه د زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دی دوی تخریبي ډېر سیستماتیک تخریبي ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تخریبي کوي د هغه اسنادونه دلته تلفات ملکی چې کیږي موږ اعلامیه صادرو دای خطنه دلته میډیا ته نه ورکو یا خلکو ته دا هان شورا امنیت ته مونږ ایمیل کوو هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو دا زموږ د خایې مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دی مختلف همسایه ملکونو باندې دوی د مدني ټولنې نداری او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش که زموږ فعالیت بیخی دیر دی هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار دوی ځي د معرف هغه فساد هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، تخیان کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونو کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاد عطا و د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونو کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منه د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسانو لپاره چې دوی پهکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نومبدي تمامېږي، موږ ځو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرس د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو. یو یو ستراتیژي باندې هم کار کوو چې د 5 کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبخته تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د پاک له خولې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادول لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالون کې چې کرزي صاحب راغلی و روشن فکرانه حقوقو بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار مني. دوی په دې معنا دی چې دی دلته یو ډلې ته شته دی چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک انرژي شته دی، دوی کې انرژي شته دی، که چېرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دی. چې هر کال لکه تحقیقات و بخش کې زموږ یو ټولنه دی، مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دی چې تحقیقاتي دی د آسیا په سطح. همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي، خو تر اوسه پورې نیوې دي. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ ژم لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایچوي دي دولت له خوا چې مالی فرار مالیاتی و دا شیان ټول مخنیوي کوي او فساد کمیږي.
ډیر ډیر من روفي سبي اوریدم کې سره د جمعه خان همدرد زابل نه. بله همدرد سب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ موضوع ما شي
ان شاء الله. سلامونه او ډاکټر مرمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولایت د کرات پاتا سره اوسیدونکو.
بله مهرباني، د موضوع په اړه څه
نظر مدیران لکه څنګه چې وکیلان د ماښ درې لکه افغاني ماښ کې هغه به ډېر کم شي، خاص مدیران ته وکړل چې بیا به څه شي سپېڅ کله په فساد مارب کې نه دي. او بل هغه نه چې موږ په دې مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي، هغه ته بیا مدني ځوانان نو ویل کېږي چې هغه د ځان د فار اول دازو د قوم د خپل هیڅ رتبه ما صرف خپل ځوان من لمه سره څو ځل استفاد نه پاره ځوانان سره دي. موږ راوړل دغه په تاریخ شوار کې ماول شوار راوړ کړو یو بیت مو لیکلو په پانه
هدف نه درلودی وای چې راپورته سم وای چې
مننه همدر صاحب ډیر زیاته ننګیال صاحب تاسو تر زو په هغه برخه کې چې ویسا صاحب د تاسو اخیزمنې چیرې په توګه پیژندل شوی یا د ولسمشر لخوا منځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدنی دغو په برخه کې مدنی فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبره مو وکړه چې د فلم ډرامې په دې برخه کې زړورې میرمنې په توګه پیژندل شوې. په ترتیب سره که داسې راته ووایې چې دغه برخې څومره مهمې دي چې باید ورته کار وشي، څومره اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجه شوي دي او دغه کسان یې د اغېزمن د لرونکو څیرو په توګه پیژندلي دي او یا هم ستایلي دي منزلي دي.
ځینې دا لست چې ما سره شته دی ځینې واقعا لومړیتوب لري، ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا دا د افغانانو لومړیتوب دی، یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي. اما ځینې داسې دي چې ما هر څه سرچ وکه وه چې د دوی هغه لاسته راوړنې چې په اصطلاح دغه لقب پې ونازول شي یا له ده سره مساوي، ما داسې څه پکې پیدا نه کړل. لکه
اشخاص نمونه به ناخلو
نه به اخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سرچ وکوه چې د دوی په دغه تیر کاري ولس کال یا اتلس کالو کې ما داسې یو لاسته راوړنه پیدا نه کړه چې سړی د په یو مډال باندې حد اقل ونازوي. نو بیا داسې تاثیرګزاره شخصیتونه ډېره لرې خبره ده. بله مسله چې پکې ما درک کړه که چیرې دوی سره مقایسه کو، لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مې هم دا وه دی چې ما مقایسه کړل لږ تر لږه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یوازې راشد خان سره، یعنی اصلا نه مقایسه کېدل. د راشد خان لاسته راوړنه دومره ستره ده، د نبی لاسته راوړنه دومره ستره ده چې کېدې سله دي القابو نم د هغوی لاسته راوړنه ډېره ستره. یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي، اغیزناک خلک دي، تاثیر گذار شخصیتونه دي. یا مثلا دغه کرکټ بوټ، یا د فوټبال ټیم، یا د کراتی ټیم، یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې، یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي چې ما سر شو کوه چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کوه، ما داسې څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لاسته راوړنې ولري چې د دوی د لسو غوره تاثیرګزاره شخصیتونو په برخه کې، بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لاسته راوړنې ولیدلې، نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی، بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی، د خلکو ویشلو، د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی. اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی. ځینې داسې څېرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړ وی چې څنګه امکان لري چې یا خدا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی، یا خدا دی چې موږ او تاسو قومونه پکې مراد کړي دي کنه. هغه ځینې پکې داسې ښکاري چې هغه د 20 لستم پوره کړی دی. اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي. ما مخکې هم ویلې چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي. نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم سیما
دا باید په پام کې ونیول شي. ځوانان چې نازول شوی دی کنه د ویسا سی وو د اوفیس وو رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې ورته جوړول میرمن له خبرې کړ شوی ته درې وړ برخه کې تاسو کې د یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت وکړي د دوی لاسترولنې څنګه دی پر خپل برخه
فکر کوم اغلی رویا سعادت د د ټولنې لخوا نه ده انتخاب شوی هغه یو بیخي بل برخه ده
په دې ټولنې باندې وایي راپور نو
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د اغلی رویا سعادت خبرېږي هم هغه باندې ځینې کسان شته چې مثبت فکر کوي اما ځینې په نیوکې هم لري
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکیو هندی سیریالونو ته ناست موږ افغاني سیریال نه درلودو کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سیریالونه فلمونه زموږ مشکل ولري زموږ سینما برخې دقیق تولیدات بل پراتونکي خیر پایلو ته
بله دغه اغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي سیریالونه جوړ کړي دي مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله بیا څه باید وویل شي ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګانې چې ښاغلی د ولسي جرګې اوسنی غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وي وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج شوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي دا هماغه انجیوګانې دي یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي کنه اما ځینې پکې واقعا فعال دی فعالیت کوي کار کوي مدني ټولنې خو په ټوله کې سړی نشي ویلی مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډېرو برخو کې فساد روان دی په معرف کې چې فساد کیږي نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډېری کارکونکي برحاله په معرف کې دند لري معلمین دي او برحاله په دولت پسې په همدغه ښوونځي کې تخریب کوي په د دولت معاش اخلي ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکوي په همدغه ښوونځي کې یعنی په هره برخه کې ستونزې لرو دا زمونږ ټولنه یوه نوې ټولنه ده لکه ځینې مسایل بیخي نوي دي مدني ټولنه نوی حرکت دی دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې به هم لري لاسته راوړنې به هم لري خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تېرېدو سره ښه کیږي کرا کرا به ښه کیږي او چې کله ملت متوجه شي او دولت هم
څه فقط روفي سه یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپل راتلونکو پلانونو لپاره صح کال لپاره وایي څه لرې د خیره څه کوي
زموږ
انرژي پاتې ده کنه
زموږ ټارګټ خدا دې چې یو مدني ولس یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کو یو ولس واکې یو حکومت جوړ کو چې مطلق دیموکراتیک حکومت دا ډیر وخت مهاله پلان دی او لاند مهاله لپاره غوړ چې ولایتونو ته لاړ شو هغه پاک او ناپاک مدنی ټولنې جلا کو د سکرټریات لپاره یا د اترس لپاره چې ولایت کې هغه باندې کار کوو ان شاء الله ساکل او موږ دوه میاشتې وروسته موږ افتی د مدنی ټولنې افتالرو چې دا تشلیل او خلکو ته پیغامونه ورکوو ان شاء الله دلته هغه مشکل هغه فکرونه چې خلک لري چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربي کارونه دی هغه ټول ان شاء الله الکو د زکه یو هفته لپاره موږ پیغامونه لرو او برنامه لرو دا تشلیل ان شاء الله
ډیر مننه او فیسب قدرمن اوریدونکو د خبرونه وروسته شی بیر نه چاره لول شته سره خدای پوانی وکړو لخپل ملمنو درنو خغلی خلیل لوفی متیولا ویسا او دغه شان آرش ننګیال مننه کوم چې په خبرونه کې را سره پات شول د تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مور سره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مور سره شریک کړل خپل پښتنه مو مطرح کړی تر بلې خبرونه مو پلوې او باخون کې خدای سپارو خوونه ولرای